میکنن به خاطر میباران چرا همجی لبگیری کنن سال بعد انگور پخته میشه کنن انگور باز میشه از بین میره.
سلام ده مخام و بجیدی زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې چې اسد الدین پکې ساسي کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات لنډ خبرونه. د طالبان د حکومت د ازموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکی اتل خان رحیم زوی د کانکور په سګنې ازموینه کې د لومړي مقام ګټونکی اعلان کړ. د ادارې نن ویل رحیم زوی چې د حبیبې لیسې څخه فارغ دی د 359.17 نمرو په ګټلو سره د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. د 1403 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری د یوې افراطي ډلې برید غندي. په بیان کې چې نن د وزارت خبر کړی پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتې راغلل بلل شوی انتقاد شوی دی. بیان د جرمني حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسی. په ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خبره شوې ده یو ډله په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت ښار کې د پاکستان قونسلګری ته نوزي او بیا د پاکستان بیرغ راپرې باسي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په دې هېواد کې د ماشومان د ګوزنډې پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې. دا پیښې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې ثبت شوې خو وروستۍ هغه په هنګو کې د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سن ایالت په ګډون د دې هېواد په 500 سیمو کې تر اوسه 215 د پولیو نمونې موندل شوي دي. د دوی په وینا چې تر دې دمه 9 ماشومان په ګوزنډ اخته دي. او د نړۍ د رومن کاتولیک عیسویانو مشر هیله څرګنده کړې ده چې د پاریس اولمپیک سیالۍ به د نړۍ په بېلابېلو برخو کې پر روانو جګړو کې د اوربند سبب شي. فرانس پرس په پخنې سره پاپ فرانسیس نن په واتیکان کې په خپل اونیز وینا کې د بېلابېلو سپورتونو له لوبغاړو غوښتل چې ځوان نسل ته د سولې د پیغام رسوونکي او مثالونه شي. هغه زیاته کړه ته هیله مند چې اولمپیک به له لرغوني دوست سره سم په جګړو کې د اوربند ټینګښت فرصت رامنځته کړي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. په افغانستان کې وخت نا وخت د طبي او ترافیکی پیښو یو شمیر زیانمن شوي کسان لدې کبل خپل ژوند له لاس ورکوي چې هغوی سره لازمې لمړنۍ مرستې نه تر سره کیږي. د راپورونو له مخې تیره اونۍ په ننګرهار کې د سیلاب او طوفان له کبله د یوې کورنۍ نږدې ټول غړي له همدې کبله مړه شول چې هغوی تر خاورو لاندې وو، خو هیڅوک نه وو چې دوی وژغوري او لومړنۍ مرستې ورسره وکړي. لومړنۍ مرستې څه دي؟ که تاسو د طبیعي او ترافیکي پیښو له زیانمنو شوو سره مخامخ کیږئ څه باید وکړئ؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب فریدون زدران. اوریدونکو ستاسو خپله خپرونه ده، کولای سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او پر دې له ډاکټر صاحب نه وپوښتئ چې که تاسو چیرته د طبیعي پیښو او یا هم ترافیکي پیښو له زیانمنو شوو سره مخامخ کیږئ لومړنۍ هڅې مو باید څه وي، لومړنۍ اقدامات او لومړنۍ مرستې مو باید څه وي. د سټوډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو شمیره د واتساپ ده چې که ښه انټرنیټ لرئ کولی سئ موږ سره په واتساپ کې اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00 400 2 300 111. یو نړیواله شمیره هم درته وایم اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې دې شمیرې ته اړیکه ونیسئ. که د اړیکو وس نه لرئ موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 400 2 300 111. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ. په افغانستان کې وخت نا وخت طبیعي پیښې رامنځته کیږي. وروستۍ طبیعي پیښې په ختیځو ولایتونو خصوصا په ننګرهار کې رامنځته شوې چې هلته سیل او طوفان له 500 نه زیات کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. البته له 500 ډېر کسان پکې مړه شول، خو د ټولو مرګ ژوبل شمېر شاوخوا 2500 یاد شو. د افغانستان ګڼ نور ولایتونه هم د سږ کال په اوږدو کې د خونړیو طبیعي پیښو له هغې ډلې د سیلاونو او دغه راز زلزلو شاهدان وو چې تر ډیره سیلونو په ختیځ ولایت، دغه راز په مرکزي ولایت غور او بغلان کې زیان واړو خلکو ته اکثره خلک پکې زیانمن شول، کورونه پکې له لاسه ورکړل، د اکثرو کسانو په همدې طبیعي پیښو کې ژوند له لاسه ورکړ، ډیر کسان ټپیان او زیانمن شول، لا هم ډیر کسان بې سرپناه دي. تاسو هم کولی شئ چې له خپرونې سره اړیکه ونیسئ. موږ هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب فریدون زدران سره اړیکه ټینګه کړو. ډاکټر صاحب زدران ژمنه کړې چې له خپرونې سره به یو ځای کیږي، خو دا مهال داسې ښکاري چې بوخت دی او له سټډیو سره په اړیکه کې ستونزه لري، په دې لچې وکولی شو له هغه سره خبرې وکړو. طبیعي پیښې نه یوازې دا چې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې رامنځته کیږي، خو په نوره نړۍ کې د لومړنیو مرستو په اړه باندې د عام خلکو عامه پوهاوی یو څه زیات وي، او دغه راز د امبولانسونو سیستم او د ژغورنې ټیمونه هم یو څه فعال وي. نو په افغانستان کې غټه ستونزه دا ده چې طبیعي پیښې رامنځته کیږي، اما اکثرو داسې ځایونو کې رامنځته کیږي چې هغه لرې پرتې سیمې وي، او په لرو پرتو سیمو کې نه یوازې دا چې روغتیایي خدمتونه کمزوري دي، لارې ګودرې هم خراب دي. کله چې داسې پیښې رامنځته کیږي نو هغه روغتیایي ټیمونه یا د ژغورنې ټیمونه هم په خپل وخت نه رسیږي. نو که چیرته ولس همکاري ونه کړي، په ځانګړې توګه د همغې سیمې اوسیدونکي ځوانان همکاري ونه کړي، نو طبیعي پیښې ډیر زیان پیښولی شي. په نننۍ خپرونه کې پر همدې خبرې کوو چې طبیعي پیښې څه ډول زیانونه اړوي انسانانو ته، او که چیرته تاسو له طبیعي پیښو سره مخامخ کیږئ، له زیانمنو شوو سره، له قربانیانو سره څه ډول مرستې وکړي. که څه هم وخت نا وخت مرستې کیږي، لومړنۍ مرستې خصوصا د ترافیکي پیښو له قربانیانو سره، له زیانمنو شوو سره، او د طبیعي پیښو له زیانمنو شوو سره، خو دغه مرستې که چیرته مسلکي نه وي، او دغه مرستې که چیرته داسې نه وي چې معیاري نه وي، نو ممکن د ګټې پر ځای زیان واړوي. اوریدونکو سره به اړیکه ونیسو. اوریدونکو سټډیو ته واصل دی، وروسته به ډاکټر صاحب هم خبرونې ته راشي. یو اوریدونکو سټډیو سره واصل دی. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
ډېره زیاته مننه ښاغلی دوجون صاحب محترم، زما طرفه سلامونه قبول که په دې لایمه چې ته به شی همدارنګه د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو سلامونه خدای دې وکړي ورځ خیر.
مننه، مهرباني وکړئ کوم ځای نیمه اړیکه نیولې، او تاسو د طبیعي پیښو د زیانمنو شوو سره د لاسنیوي په اړه څومره معلومات لرئ، او څه فکر کوئ طبیعي پیښو زیانمنو شوو سره څه ډول مرسته باید وشي؟
ډېره زیاته مننه ښاغلی لودین صاحب محترم، زه اختر محمد خادم یم، د آزاد هلمند ولایت واشتر ولسوالۍ څخه.
خادم صاحب مهرباني.
مننه. دا پیښو په هر سیمه کې په واقعیت سره سیستم کېدلی شي، ځینې ترافیکي پیښې یا طبیعي پیښې ورته ویل کېږي، سیلابونه همداسې د یو خونې چت راولېدلې که د په سیمه کې زلزله شوي. خو زما په فکر باندې دا که څه هم دنده د حکومت باید هغه تر ډېره برید مرسته ورسره وکړي، خو ځایي خلک یا مثلا عادي خلک چې دي دوی هم تر ډېره برید پورې کولی شي، ځکه چې په یوه سیمه کې پیښه وشي په هغه حالت کې په هغه ژر حکومت نه شي بجریان کېدلی شي، یا هغه پیښه ژر سره رسېدلی شي، بیا کلیوال یا خلک چې ورته راځي هغه باید تر خپل وسه همکاري ورسره وکړي. درې داسې کسان یې هم ما لیدلی چې په یوه سیمه کې ټکر شوی، بیا هغه حکومت ته ګوري، هغه کسان ته ګوري چې خپلې څو پیسې په پور هم په کاردم نه ورته زړه کوي چې تر یو ځایه پورې ورسي، تر څو چې بیا هغه خلک حکومت راځي، امبولانس راځي، هغه تر یو برید تر یو حاله پورې رسي. نو زما په نظر باندې دوی باید تر ډېره وخته پورې دوی کومک وکړي، ځکه چې که داسې کومک نه ورسره کوي چې مثلا د همیشه دپاره دته وبخشي، خو دغه نامرکاري دې ورسره وکړي چې څونه ستا مصرف شوی، تا تر کلینیک رسولی یا تر روغتونه دې رسولی، هغه باید ته په نظر کې ولري. دوی هغه کسان خامخا هغه کورنۍ چې کله پیدا شي هغه بېرته تاسو درکړي، که تاسو وایاست دا همکاري ما ورسره کړې، دغه کم نه کم دغه
بله. خادم صاحب، په نورو هیوادونو کې اکثره په ښوونځیو کې دغه لومړنۍ مرستې داسې دي چې روزنې ورکول کېږي زده کوونکو ته، یعنې له هماغه ماشومتوبه ماشوم ته دا ورزکی چې ته له ایمرجنسی یا له بیړنۍ پیښو سره مخ کیږي څه باید وکړي، خصوصا له زیانمنو شو سره که چیرته تاسو ګورئ چې یو کس زوف کړی وي، لومړني اقدامات مو باید څه وي؟ که ګورئ چې یو کس خدای مکړه ترافیکي پیښه کړې، یا ګورئ چې په یو چا باندې مثلا دیوال رالوېدلی یا هم مثلا سوځېدلی دي، اور لمبه کې سوځېدلی دي، له دغو سره باید څه ډول مرستې وکړي؟ لومړنۍ مرستې څه دي؟ دغه په دې نورو هیوادونو کې ډېرې جدي ګڼل کیږي او همدغه ویل کیږي چې په لومړنیو حالاتو کې د عامو خلکو لخوا مرستې ډېرې مهمې دي، نظر دې ته چې وروسته بیا امبولانس راځي روغتیایي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته زیانمن انتقالیږي. په افغانستان کې خصوصا په هلمند کې دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره د پام وړ دي؟ آیا په ښوونځیو کې یا هم په د هلته محلي راډیوګانو رسنیو کې داسې پروګرامونه شته چې عامو خلکو ته ووایي چې تاسو څه کولی شئ د پیښو پر مهال؟
ډېره زیاته مننه ښاغلی بزنس محترمه. دا چې زموږ هیواد چې دی ډېر د چا خبره شاته پاتې هیواد دی، همداسې تر ډېره بریده دغه کسانان چې دی په دې باندې نه پوهېږي چې باید څه وکړه. هلته ځینې کسان داسې وي چې کله یو ترافیکي پېښه سوې یا یو دا یو څوک تر مثلا یو برمې ته یو څه تولیدلی، دی د دې پر ځای چې مرسته ورسره وکړي وایي ژغوري، دغه څخه دی ځان خلاصوي چې هسې نه چې دا کس پر ما باندې تاوان شي یا ما دا کړنه کړې. ځکه چې په افغانستان کې دغه جګړه او دغه یو بل وژنه ډېره زیاته د هامه ده او د ډېرو خلکو په فکر کې همداسې وي. بیا تر ډېره بریده د دوی فکر دا وي چې زه به څنګه ځان خلاص کړم، هسې نه چې زه به دې تور اخته. په همدغه خاطر باندې هم یعنی ډېری کسان د 30% اطمینان یم چې ډېر د 30% کسان هغه د دغه څه ویریږي چې کله یو پېښه رامنځته کېږي. داسې کسان شته چې په خپله مثلا یو دا یو ټکر وکړي او ماشوم پوهوي، بیا په همدې حالت کې دی ځان وکاږي د همغه سیمې څخه ولاړ شي، د تاوان څخه د دې مشکله څخه ځان خلاصوي په دغه رقم باندې. داسې کسان یعنی په نورو هېوادونو کې که چېرې هغه زده کړې ورته شوي، خو دلته داسې تر ډېره بریده زه معلومات لرم
متخصص دی. تاسو کومه مشخصه پوښتنه هم درئ دغه د لومړنیو مرستو په برخه کې؟
ډېره زیاته مننه. بلې پوښتنه مې خو لرم، هغه پوښتنه دا ده چې دی هغه کسان چې که چېرې په دغه حالت کې ترافیکي پېښه شوي مثلا یو بله داسې طبیعي پېښه شوي، هغه کسان چې ورسره یا په هغه حالت کې لومړی ورسره دغه پېښه تر مخامخ کېږي ورسره ځای کېږي، دوی باید څه وکړي؟ د دغه لپاره څه پکار؟ دغه
کور ودان. ډېره مننه، سلامت اوسئ چې اړیکه مو نیولې وه. اختر محمد خادم ورور له هلمند نه اړیکه نیولې وه او ځینې سپارښتنې درلودې، دغه راز پوښتنه هم درلوده. وروسته چې ډاکټر صاحب سټوډیو سره راشي حتما به دا پوښتنه ځواب کړي. بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. ستړي مشي د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم محترم اسد الله الودین صاحب، سلامونه ونی چې له تاسو محترم اوریدونکو مې ډیر وخت ورسته
و. ډیر مننه، بس په خیر راغلی. تاسو هم له خیبر پختونخوا نه، تاسو حتما زموږ خبرونه اوریدلې دي. نن په لومړنۍ مرسته باندې خبرې کوو، دا چې له پیښو سره د مبارزې په برخه کې هم د طبیعي پیښو او ترافیکي پیښو قربانیانو ته زیانمنو شو ته څه ډول رسیدنه وکړو، څنګه د هغوی لاسنیوی وکړو، په همدې باندې خبرې کوو. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
محترم اسدالله لودین صاحب، مخکې خو ما ځان درته معرفي کوم او شاید تاسو پېژندلی یم، خیر دا یو اصول خپرونې دي. البته کشمیر خان جرملوالي مصیبه پښتونخوا راپور نه مې اړیکه نیولې.
ښه، زرمروال صاحب خیر راغلی. همیشه زموږ خپرونې اوري او همیشه اړیکه نیسئ، مهرباني وکړئ د لومړنۍ پیښو په ارزښت څه وایي؟
اوس بالکل پوه شوم کومه موضوع خو دا نیکه مرغه چې نن خپرونې ته زما رابطه وسر شو، ډېر کوشش کوم نه پوهېږم له دې خوا نم زنګونه درځي خو له هغې خوا وایي رابطه نه کېږي، خو به هر حال رابسمه د خپل نظر به د خپرونې په باره کې درته وړاندې کړم.
مهرباني.
طبیعي پېښې چې دی په دې کې ډېر مطلب هر چا ته پکار دی چې هغه چا سره چې هغه یا سیلاب ځپلي یا زلزلې ځپلي یا نورې طبیعي پېښې دي، دغه چې د عام ولس ډېر باید لاسنیوی وکړي، د خلکو سره ډېر کومکونه وکړي، ډېرې مرستې وکړي. که نور هېڅ نه وي، هغه څوک چې سیلاب ځپلي یا مثلا زلزله ځپلي یا مثلا دا یعنې داسې کومک ورسره وکړي، که نور نه وي په هغه کور کې ورته جای ورکړي، د خوراک او څښاک بندوبست ورته وکړي، د پوښاک بندوبست ورته وکړي، د پایزار بندوبست ورته وکړي. او له دې نه علاوه محترم لودین صاحب، ډاکټران دي د صحت کمیټې دي داسې هغه دي راځي په دې باره کې دا ګرځند کلینیکونه دي باید لري پروفیشنل ته دي ځانونه ورسي دا ډیره ضرور ده او د امارت اسلامي افغانستان له چارواکو نه ما کله کله سره محترم لوین صاحب غوښتنه ده چې له دې خلکو سره څومره د دې له لاسه کېږي مرستې ورسره وکړي د دې نه علاوه تجاران دي موږ په ګران هیواد کې ډېر زیات زیات شته لري یعنی په بهرنیو هیوادونو کې داسې خلک دي چې هغه ډېرې پانګې لري نو که دغونه لږ لږ یو څه راواخله او د بېوزله او غریبو خلکو سره مرسته او کومک وکړي دا به ډېره ښه وي محترم لوین صاحب
شخصاً په دې خبرې کې و چې د طبیعي پیښو له زیانمنو شوو سره د سیلابونو له زیانمنو شوو سره یا هم د ترافیکي پیښو له زیانمنو شوو سره څه ډول مرستې کولی سو په ځینو مواردو کې لیدل کېږي په همدې ننګرهار کې یوه پیښه وایي داسې وه چې تېر اونۍ هلته طوفان و سیلاب و په یوې کورنۍ باندې چت لوېدلی و بیا هغه د سیمې اوسېدونکي یو دوه کسان و دې په واس چې لاس په کار شي له نورو خلکو یې مرسته غوښتې یا هم امبولانس ته اړیکه نیولې خو تر څو چې هغه خلک را رسېدل یا د ژغورنې ټیم را رسېده دغو خلکو تر ځمکې لاندې په خواشنۍ سره چې سا ورکړې وه همدا بعض مهم دی چې عام خلک په داسې حالاتو کې څه کولی سي څنګه خپلې دغه د لاسنیوي هڅې مؤثرې کړې ګټورې کړې معیاري کړي په دې برخه کې عامه پوهاوی ډېر مهم دی خیبر پښتونخوا کې څنګه هلته هم تیر کال خونړي سیلاونه راووتل هغه وړم کال هم سیلاونه راغلي وو داسې ټیمونه راځي خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي چې د پیښو په حالات کې څنګه لاسنیوی وکړي د نورو کسانو
ډېر راځي دلته داسې ټیمونه راځي چې هغه لاسنیوی کوي یو چا چې هغه ځپل شوي خلک دې ته مطلب دارو درمل مهیه کوي نور داسې کومکونه اوس مثلا لودین صاحب مثال ته ور لکه دا ترافیکي پیښو کې یو خبره ده دا ډېره مهمه زه ګڼم چې تاسو سره شریکه کړم اوس کې نور هیڅ نه وي چې چېرته کومه ترافیکي پیښه وشي که نور هیڅ نه وي ورته وینه ورته ورکول ضرور دي باید سړی وینه ورته ورکړي ځکه دې هغه چا ژوند بچ کېږي یو خبره ده او بل باید روغتون ته ورسي روغتون ته ورسي هر کوم ضرور کار شي چې هغه پرېږدي له هغه نه ضرور کار ده داسې یو څوک خدای نه خواسته یو په ویلو کې لټ پاتې یا مثلا یو څه زیات یا کم زخمي نه دی هغه تداوی لپاره کار ده چې دا لاس کار شي وویږي تر یو روغتون تر یو ډاکټر پورې ورسي او که نور نه ټلیفون چاته وکینم سبا خو ټلیفونونه د چا سره دی په جپ کې موجود دی باید یو بل سره رابطه وکي او لودین صاحب دا سې دی اوس مثلا یو کلی کې توپان راغی زلزله راغله نو بل کلی سره خلک سره دا کار نه دي چې هغه چې وغيږي شو نه دومره مول شو دومره تلپات دی په جې باندې باید دوی ځانونه ورته ورسي باید دوی ځانونه ورته ورسي
bale او زموږ واسطه مشخصه پښتنه هم لري د لمرنۍ مرسته په برخه کې
نو مشخص پښتنه نه ده د لمرمنه چې هر هغه څوک چې خپل سری دغه د داډین د لپاره چې هغه ته مطلب داډین ورتل شي او هغه څوک چې مثلا یا د چا څوک پات سری یا زشمن سری دغه د لپاره چې یو استیاتی تدابیر یا کار دي شغه دي خو د خوشحالي سبب
وو یعنی لرواني په لوا څه ډول اطمینان ورکوه او کسانو ته چې د کورنۍ غړي
له لاس ورکړي دا هم بالکل بالکل
دا هم خو بحث دی مستبا ډاکټر صاحب رانا پی واچي چې له طبي په لوا دي برخه کې څه کول په کار دي ځکه مصیبتونه چې راځي یو ډول کسان ځان سره وړي او هغه پاتشوي کسان هم بیا غم ته کې نوي ویرته کې نوي نو هغوی ته رواني په لوا څه کول په کار دي څه ډول اطمینان او ډاډ ورکول
څه دي لند خبره کول مې بل غوښته یو ډیره لند خبره
کوي مهرباني
یو لند خبره
مهرباني
هغه دا ډیره ضرورت کې چیرته چې لابه نه راشي لودین صاحب مثلا مې په دې سیلاب کې دا وبي وبډې خرابې وبي د سیل وبخو خړې هر کمې په دې کې د مال خلکو نه دا غوښتنه ده چې اکثره ماشومان یا ماشومان خونه پیږي دي چې لامبو وږي دي په دې کې هر کم څاروي راوړي هغه بدبوې کوي مثلا په دې کې دا کار دې شاروالي والی نور د صحیح خدمتونه یې هغه په دې کې ډیر د څه ډیر په ملرنه او چې څه دي چې قسم قسم ناروغي پیدا کیږي د وبونه باید ډیر احتیاط وشي د شری مران لالمان باید دې سره ډیر پام وشي نو د وخت سره کوونه نه مسترم یوه نه ساتي ونه لای مننه تر بیا
کور مو ودان. زرمالوال صاحب له خیبر پختونخوا هلی پور نه اړیکه نیولې وه، تبصره هم درلود او په زړه پورې پوښتنې هم درلودې. ډاکټر صاحب هم سټوډیو سره په وسلې دودی، وروسته به ډاکټر صاحب دا پوښتنه ورته ځواب کړي. راځئ چې یو بل اوریدونکی هم راوخلو، بیا به ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو. ستړي مشي وخت د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم محترم اسد لال ودین صاحب، ورته څنګه په خیره؟
و ډیر مننه، خدای مراوله کندهار نه مهرباني.
مننه محمد اشرف تم د کندهار ولایت څخه. مننه اگر شایسته موضوع ده پر ځای موضوع ده، خادم صاحب او زرملوال صاحب هم دې ښه خبرې پر وکړلې. خبره داس ده دغه اسد لال ودین صاحب محترم چې داسي هغه پیښه چې په جلال آباد کې سره و، دا به داسې یو ترتیب و چې دا به د خلکو یو لاسرسی نه ورته کېدی، ځکه چې تاسو ته معلومېدله چې دلته په دې وخت کې دوی ویل چې دلته ډېره شدید ژلۍ و طوفان روان و، نو دا انسانان به زم له بده مرغه په دغه وخت کې بیچارهګان پاک رسېدلي. خو خبره داسې ده لودین صاحب محترم، ما خو چې تر کومه ځایه لیدلي دي، دلته زموږ د کندهار په ولایت کې یا نور ځایو کې که چیرې مقصد داسې یو پیښه وسي چې هغه یا د سیلابو په اړوند باندې وي، چا ته ضرر رسېږي، یا د ټکر په بخش کې موضوع وي، نو انشاءالله تر ډېره اده پرې لودین صاحب دغه خلک هغه د خپل وس پوي چې مقصد دا کس وژغوري. یو داسې موضوع ده، او بله داسې ده چې یو د نغدي مرستو خبره ده. نغدي مرسته هم باید چې هغه خلکو ته په کار ده چې هغه معنا شتمني لري، ورسره په څنګ کې تر ډېره همکاري باید چې حکومت وکړي. د حکومت دا د ولسي خلکو دغه یو دنده ده چې مقصد د ولس اکثر لري پر حکومت باندې، نو غوښتنه مې هم د حکومت څخه ده، هم د شتمنو خلکو څخه چې دغسې یو پیښې خدای نخواسته بل وخت پیښېږي، هغه باید چې په ټینګه باندې د نغدي مرستو کومک ورورسي، ځکه چې خلک ډېر بېوزلي دي. او نور انشاءالله چې د یو چا وسو توان کار کوي، د دې ولسی خلکو کاغه نغدي مرسته وي، که دغسې یو د وسو توان خبره وي وژغوري انشاءالله. یوه خبره وه په لنډول سره کومه، دلته دا د جنګو په ساحه کې وخت زموږ ساحه کمربند وه، نو بیا اکثریت خلک ووته، دلته جنګ شروع سو، په یو کور کې زنانې پاتې وې. په دغه جنګ کې زموږ یو څو ملګري وه چې ځان یې ور ورسوي، هغه خوند یې دغه سرای څخه را وژغورلې، چې په دغه صحنه کې یو 15 دقیقې دا ټکان هم ګیر سولله. نو الحمدلله زه ډېر خوشحاله یم، بیا خوند یې موږ ترې ځای ورسولې، نو زه ډېر خوشحاله زموږ د افغانستان د خلکو څخه سره چې یو تر بله ډېره همکاري کوي. نو لودین صاحب او د میلمه صاحب څخه دغه یوه پوښتنه لرم چې دوی دلته دا د مرستو په بخش کې هم دی یو څه کار کوي که نه کوي، خو دغه مرستې کله کله لودین صاحب پر وخت رسیدګی نه کیږي، ځکه کې ولې سخن ځان راځي.
بله
نور یو سلام حاجی محمدی صاحب، حاجی توخی صاحب ته وایم، بس نور وخت نه ځي.
نور ودان سلامات اوسې. لمونږ سره ډاکټر سی فریدون زدران د داخله ناروغي متخصص میلمه دی، البته د مرستو په برخه کې ډیر معلومات پدین لري چې روغتیا برخه کې کار کوي، خو په دې به خبري وکړي چې د مرستو ځند څه ناوړه غیزې درلودلی شي. ډاکټر سی زدران ستړي مشي، بیلابیل اوریدونکو اړیکه نیولې وه او د لومړنیو مرستو په اړه باندې پوښتنې درلودې. راځئ بحث به له تاسو سره له دې نه پیل کړو چې لومړنۍ مرستې څه دي، څنګه تعریفولی شو، بیا به راسو د اوریدونکو پوښتنو ته.
مننه، سلام علیکم، سلامونه تاسو ته او د تاسو طریق نه ګرانه اوریدونکو ته لانډه کوم. او ډېر کم موضوع دی، او په دا موضوع باندې ټول ته کپور کې ویډیو کې وی شفاخانه ته ټول ته ضرور دي په دا موضوع باندې پوه شو. په زمن کې دا هر څوک هر شخص باید د جامعې هماغه اوله کومکونه چې مثلا کومکونه اولیه کومکونه ورته باید زده وي. څه ډېر ساده و آسان او ډېر عاجل او کوی شو ته د یو چا ژوان په دا باندې وژغورو. تاسو ګورئ چې موږ په خپله همدغه کومکونه و اولیه کومک یا عاجلتر کومک هغه ته وایي چې موږ یو مریض ته که مثلا په هر حالت باندې ور باندې راشي، مونږ کولای شو په عاجل طریقه مثلا په عاجل وخت کې یا هر چیرته چې اوسه، مثلا که بیرون کې وو که په کور کې وو که په د کلینیک نه د مرکز نه یا د شفاخانې نه لري، یو مریض ته عاجل کومک وکړو تر څو هغه دغه ژوند وژغورو، تر څو یو صحیح شي. مثلا یو مثال ورکړو، څوک یو چیرته ضعف کوي یا مثلا فشار ټیټیږي یا شاک یا زخمی کیږي یا په اصطلاح یا اکسیډنټ کوي، مونږ کولای شو یو عاجل کومک ورته وکړو تر څو د شفاخانې شي. یعنی دغه اولیه کومکونه عبارت از هغه کومکونه دی چې عاجل او دقیق او مون کوای شو چې او چون چاته کومک وکړو تر څو دغه ژوند وژغورو چې او صحیح مرکز اتصال ورکړو تر څو یو بیا ته نور کومکونه ورسره وشي. په دا زمن کې مثلا مثال زیاتره ځایو کې تاسو وګورئ د وطن کې دا واقعیات زیاتره کېږي. په دا خاطر داسې ځایو کې دی چې مثلا کلینیکونه امکان لري، هلته کلینیکونه نه وي، صحیح مرکز نه وي، یو ډاکټر نه وي. مونږ کوای شو چې دغه عاجل کومکونه هر څوک هر فرد د جامعې باید دا زده کړي او زده یې وي، او باید د هغه مریض سره یو څوک چې په هغه یو حادثه کې تلف کېږي یا څه مشکل ورته پیدا کېږي که ورته عاجله کومک وکړو. مثلا مثال مثال د چا فشار یو چیرته کېږي که مریض ورباندې امکان لري ضعفیت راشي، مریض ضعف کېږي، مونږ کوای شو چې ډېر عاجل هغه مریض ته کومک وکړو، لږ مایات ورکړو، یو ځای ته انتقال ورکړو، کوشش وکړو. بعضې مریضان دي مثلا په یو حادثه اکسیډنټ کې یا مثلا د کور داخل کې یا یو فضا کې مثلا یو څوک ګاز نیسي، مونږ کوای شو چې د هغه آزاد فضا ته وباسو، مثلا آزاد فضا ته وباسو، نور طرق تنفسي خلاص کو، کوشش وکړو که مثلا په دا خاطر تاکیدن وغیده یو مثال مثلا ما ورکړه بدون دیدنه څوک یو چیرته اکسیډنټ کوي، مثلا یو ټکر کوي، امکان لري خونریزي ولري. مونږ کوشش کوو چې اول په اوله طریقه باندې یو په اوله دفعه باندې دوی کوی چې دغه وینه ودروو، مثلا په هغه طریقه باندې چې یو پاک شی وي یا مثلا یو سوچه شی وي، دوی ته مونږ کومک کوی شو چې تر څو دغه وینه ودروو، یو هغه ساحه دی د ده خونریزي قطع کړو تر څو یو صحي مرکز ته ورسیږي چې هلته د طلاق نشي. باید په دا خاطر چې څوک چې وجود کې تاسو وګورئ چې هغه پنځه یا څلور ریتن وینه وي پنځه تر شپږه پورې، که یو څوک مثلا یو مرکز صحي ته تر څو ته رسیږي په هغه کې نیم ساعت یو ساعت که دا خونریزي کې امکان لري سبب د طلاق دیده شي، که د مونږ عاجل کومک اولیه کومک زده وي، مثلا دغه کوی شو چې مثلا هغه وینه ودروو، وینه په یو طریقه باندې مثلا مونږ دروای شو که د یو مثال بس داسې شی وي چې مثلا یو ګاز وي، یو دسمال وي، یو شی وي، هماغه ته ځای کوی شو چې هغه وتړو کلک تر څو چې وینه ودرېږي. په همدغه طریقه باندې هر حادثه ته ما مخکې مشاره وکړه، بېل دنه چې یو مریض چېرته زخمي کېږي مثلا یا یو مریض ضعف کېږي. بعض مریضان دی چې اپلپسي یا مرګي لري، بعض ځایو کې مثلا په سرک کې لېږي یا ضعف کېږي، کوشش وکړو دغه ګوښې ته کړو، لږ مایات ورکړو مثلا تر څو د بیروش همدغسې د چا فشار ټیټېږي لېږي. په دا خاطر مونږ کوی چې هغه ته مایات ورکړو، څوک چې زخمي مخکې ما ته اشاره وکړو، څوک چې ګاز نشي هغه په آزاد هوا کې مثلا کوشش کوو انتقال ورکړو، طرق تنفسي خلاص کړو تر څو چې دغه مریض تر هغه ځای پورې چې مرکز صحي دی نور کومکونه دی هغوی ته عاجل مثلا مال مثلا بعض خلک دی په کور کې تسموم غذایی کېږي یا مسموم کې یې دوا خوري بل شیان مثلا کوم بل غذا سره باسي غذا سره دوی تسموم کې، کوشش وکړو چې مونږ اول دغه مریض آزاد هوا ته بیا کوشش کو چې مریض مایات ورکړو، که مایل ته بیا هم په کور کې څه نه کېږي یو صحي مرکز ته. بهترین طریقه ده چې که زمونږ د مریض نه د یو چا سره دغه یو حادثه یې لیدلی یا اکسیډنټ یې کړی یا دا مریض دی یا بل کوم مشکل ورته پېښ شوی، د دانه که مثلا مونږ که کومک ورته کوی شو هغه عاجل کومکونه یا اولیه کومکونه ورته وکړو، که بیا هم نه کېږي مونږ کوشش وکړو چې دا یو صحي مرکز ده. د چا سر در بخوري تاسو وګورئ په وجود کې سر د انسان ډېر مهم دی، هغه کې امکان لري خونریزي وکړي یا مثلا د اثر د هغه ضربې ته، مونږ کوشش وکړو چې بیا هم همدغه که خونریزي ورځي وینه ودروو او دا صحي مرکز ته یا شفاخانې ته انتقال وکړو. بېل دانه څوک چې په زلزلې کې مثلا په بعض ځایو کې دی زلزله کېږي کورونه ړنګېږي یا مثلا هلته دلته خلک په دا کې زخمي کېږي مثلا یا په دا کې صدمه ویني، کوشش وکړو چې دا دغه مغزای د صدمې نه بیرون ته ورسو. هر مشکل څه ولري نظر په هغه مغه مشکل عاجل کومک اولیه کومکونه ورته وکړو تر څو چې دا مریض سره مو کومک وکړو، هغه دغه مرګ نه نجات ورکړو. په هر وجه باندې خصوصا په انسان کې زیاتره شیان څه ډېر ډېر مهم څه دی، هماغه پنځه شیان دی په هغه کې مونږ مثلا ای بی سی ډی دی. په دا کې مونږ څه کوو، یو انسان وګوره که مثلا یو څوک چیرته دی امکان لري د یو کور نه مثال اکسیجن نه نیسي، مونږ کوی چې هغه وباسو طرق تنفسي. وګوره په انسان کې هماغه پنځه علایم څه علایم حیاتي ورته وایي، په هغه کې همدغه په خپله مثلا فشار دی، نبض دی، درجه سانتیګرید دی، حرارت، ټول دا شیان څه دی، دغه سیستم دی واټل ساینس ورته وایي. دا څه دی علایم حیاتي، دا باید ډېر چک کړو. انسانلري د کومکونی اولیه کې څه دی یو فشار دی انسانلري یو څوک که حالا د فشار ورسره وي اگر سپاتو فوتومتر یا مثلا هم دغه په خپله ګوشکي څه پدې حاله باندې مونږ کولی شو چې دغه فشار وکړو فشار څه رقم دی فشار ډېر ټیټ دی جګ دی دا کومکونه په کومکونی اولیه کې یو څه شي څه دی فشار فشار ډېر عادي شی دی دغه هر څوک کولی شي د زده کړي مو کاوه شو په دا طریقه باندې د مریض هغه طرقه تنفسي خلاص کو بعض خلک دي چې او چیرته مثلا وګوره په یو زلزله کې دا حادثه ویني طرقه تنفسي بند دی کوم کاوه شو یا طرقه تنفسي خلاص ته څه هغه اکسیجن واخلي یا اکسیجن آزاد فضا ته وباسو تر څو هغه ته نجات ورکړي مثلا کوبو کې بلیږي ما کاوه شو چې دوبونه وای باسو ته تنفس ضرورت لري تنفس خلاص کړو
دهن بدن یا
په
خو راځي لکه مشخصا په دې ورستۍ پیښو باندې تام شو همدې لپاره موږ د خبرونه هم ځانګړې کړې چې په ننګرهار کې چې کوم طوفان او سیلاب راغی تقریبا 55 کسانو په کېژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 300 کسانو هم په کېټاپیان سول دغه راز دوړي پر مهال په بغلان غور او نورو ولایتونو کې هم خونړي سیلابونه راووتل راځي اول دغه سیلابونه په پیښو باندې لګزره تام شو کې یو کس ګوري چې یو کس مثلا دیوال پر الویدلې دی یا هم مثلا خاورې پر الویدلې دی او روغتیاي کلینیک ته هم یا روغتیاي مرکز ته هم فاصله ده لمړنۍ مرستې د سیلاب له قربانیانو سره خو سره کسان چې اوبو کې مثلا ډوبې لوبو نه راوځي یا مثلا د خاورو لاندې نه راوځي دوی سره لمړنۍ مرستې باید څه وشي
لمړنۍ مرستې باید مونږ په خپل کله څه دوه حادثه کې څوک اوسې ځینی باید د هغه ځای نه څه مثلا که سیلاب کې وي که په کوم کور کې وي دغه ځای نه اوبو سو یو آزاد فضا کې یو سم فضا کې اولی مرسته زموږ دا دی چې باید دغه مریض که په سیلاب کې وي یا مثلا په کور کې زلزله شوی دا ځونه باید یو آزاد فضا کې اولین مرسته زموږ هم دغه دی دویم مرسته موږ وګوره دا یو کنټرول کو د سر نه نیول تر په خو پورې ته کوم ځای د صدمه لیدلې موږ سیستم اولین شاید پات لاغنه سمو آزاد فضا ته وباسو دویم شاید دا موږ باید سیستم د تنفسي د وګړو یا پوز فلاز دی خلاص خلاص دی په دغه خاطر چې تنفس سره یو انسان ژوند دی کله چې موږ دا وکړو چې مثلا سیستم د تنفسي پوزا یا خلای وګورو څنګه خلاص دی مریض مثلا تنفس کوي همدغه یا د سې یو په سیلاب کې تاسو وګورئ که په کور کې په زلزلہ کې که په سیلاب کې دا ګورو بیا مثلا کنټرول کو د سر نه تر په هو پورې دا کنټرول کو چې د مریض کوم ځای یالا بلیډینګ یا وینه ورنه راځي کوم ریزی نه لري که خونریزی نه درلود بیا موږ کوای شو که خونریزی ولري مثلا یا څه هغه کوای شو چې په یو شای باندې مثلا یو ګاز وی او بنداج یو یو ټکوي د لوګي د پرابلم دی مونږ کولای شو سمو غوښته کلاک وته د تاسو ته مریض کوم ویزی ونه کی په دا خاطر نور بعض خلک د امکان لري که په سیلاب کې ډوب شي امکان لري هغه او به اخیستي مونږ بعض مانورات د هغه فشار مثلا نور باندې روان یا مثلا مساج د قلبي دی که بعض کسان د امکان لري ارست ورک امکان لري هغه په خپل کمو وي چې تنفس کوي مساج د قلبي مثلا هغه تور کوڅو ته هغه بیرته په فعالیت باندې راشي او مثلا په خېټه باندې له فشار ورکو هغه او به یا چې دا هغه بیرته د خلینه راوشي که تنفس ضرورت لري ته وګوره مثلا په سیلاب کې یا په داخل دی او اکسیجن نشته به تنفس د خلې د طریق نه مو کوم چې هغه ته تنفس ورکو تر څو هغه مریض ته نجات ورکو دا عاجل کومکونه دي چې موږ یو چاته کوي چې په دغه وخت
بله ډاکټر صاحب تاسو دغه دی او بو د تیرولو موضوع ته هم اشاره وکړه کله چې څوک سیلاب کې ډوبېږي خامخا دغه مېدی ته بعد سیلاب او بوت تیریږي او دغه راز کې څوک په لامبو وهلو کې نن سبا د لامبو وهلو سیزن دی یو څوک ممکن ډوب سي بیا چې وښ غورل شي دغه مېدی ته یا ګېډه ته ممکن وبوت للی دغه دی او بو د رایستلو مسله هم کړي طبي په لور تشریح کوي تر ټولو ښه طریقې څه ډول د زین کسان خصوصا ماشومان چې په بو کې لویږي یا هم لوبوي راباس بیا نو بيخي د سرچپه کوي یا هم سر په خوې موقعیت راولي لکه بوتل نه چې بو خالی کیږي یا مثلا له لوخ نه بو خالی کوي حال دا چې فکر کوم د انسان له بدن نه او بو په دې رقم نه وځي هغه طبي طریقې څه رقم ده ډاکټر صاحب بهترین طریقې دا دی وګوره
کله مثلا په بو کې شو پیږي یا مثلا د سیلاب بو کې دا وبو اخلي یا مثلا هغه بیا تیریږي په دې کې کوشش وکړي اول مریض په یو څنګ په یو طرف ته کې مو ته مخکې اشاره وکړو په وګور چې په خوله کې شش نشته هغه سیستم د تنفسي خوله یې باسو بیا یو خپل په خېټه باندې کوشش وکړو مثلا چې یو ډیر ورو باندې په دا خېټه باندې فشار
هغه فشار طریقه باندې مون کوي چې مثلا موږ فشار ورکړي ته په دا باندې وبو خارج شي کنه بل طریقې دا دي چې ټول ته خصوصي مرکز د شان امکان لري کوشش وکړه بعض کسان دوی استفراغ باندې راوړو مثلا کله بدوال وومټنګ چې استفراغ وکړي یو مثلا مریض د شاده طرف نه په دا خېټ قسمت کې د شاده طرف نه دوال لاسونه اچو همدغه فشار ورکو پاس طرف ته صدا کوو به کده په دا حالت باندې وځي یا مثلا کوشش وکړي د خپل ګوتې هغه باید هغه شخص کې پاک ومینځي او د داخلي ته کې تر څو دا مریض استفراغ اگر د طریقې ډیر صحیح طریقه نه دی او بیا کوشش وکړي چې په دا خېټه باندې دا فشار راوړي که بیا ونه وته بیا موږ تفصیلاب ووی د مریض وضعیت ته ګورو مثلا که مریض خراب دیږي یو مرکز دی ته بیا په هغه طریقه باندې کیږي که دا ډیر ناپاکې اوبه د شان دی اگر څه اوبه امکان لري که په هغه کې مکروب هم شته مکروبونه شته حتما داسې نه دی د سیلاب اوبه هم پاک نه دی دا دی څوک چې لمبو خوري مثلا که د اوزو دی که د سیند دی دا ټول اوبه ناولې دی پخپله په مکروب پکې دی هغه امکان لري چې مریض ور دا پخپله مریض شي که بیا هم ضرورت شي کوی شي چې د پایپ د طریق نه تاسو وګورئ مریض ته یو پایپ د پښو د طریق نه پایپ اچول کېږي په معدې ته ځي د معدې ته طریق نه بهترین طریقه یې که موږ وباسو اوبه یو پخپله انجیوټیوب ورته وایو انجیوټیوب یو ټیوب دی چې موږ کوی شو د پښو د طریق نه هغه واچوو یو سرنج یو پیچکارۍ باندې کش کړو دا اوبه د معدې نه وباسو یو طریقه بهترین طریقه کله څوک مسموم کېږي کوم شی هم مثلا د هغه د دوا سره وي یا مثلا کوم بل شی خوري مسموم کېږي په همدغه طریقه باندې موږ کوی شو چې یو بهترین طریقه یې همدغه دی چې د پوزې طریق نه که په هماغه فشار باندې نه شو او مریض یو طرف ته کړو په دا طریقو باندې نه شو موږ کوی شو چې د پوزې طریق نه او بهترین طریقه که غواړي چې دا اوبه د معدې نه خارج شي چې د مریض ډېر وضعیت خراب نه کړي موږ کوی شو چې په دغه طریقه باندې هم اوبه سو د مریض نه هم اوبه صحیح اوبه واخلو په سرنج کې بېرته معدې ته ورکړو معده باندې ومینځو بېرته کش کړو طریقه یې همدغه دی که کو څوک مسمومېږي موږ همدغه طریقه دی دغه پایپ د خولې د پوزې طریق نه اچوو او معده یې پایپ پاک مینځو په پاکې اوبه صحیح وو بېرته وباسو یا په سیروم باندې یا همدغه اوبه تقریب کوی شو د پای د طریق نه په واسطه د پیچکاره یا سرنج کش کړو معده یې پاک وایي باسو
بله کور ودان ډاکټر صاحب زدران سلامات او سیدل ته مخ کې اوریدونکو اړیکې نیولې وزونه پښتنه هم درلودي ګرچې عمومي پښتنه وي ورسته برا شو به زرملوال صاحب له خیبر پښتونخوا اړیکې نیولې وغه ویل چې هغه کسان چې زیانمن شوي دي هغوی خو به زیانمنېږي یا به په طبیعي پیښو کې خدای مکړه ژوند له لاسه ورکوي یا به هم ټپیانېږي خو وایي چې یو غټ درد هغې ټولنې ته هم پرېږدي یو غم په هغې ټولنه باندې خور وي د خپل خپلوانو ډاډګرنې واسه ډول وشي هغه لروانی پلوه وای بعد سره رقم اطمینان ورکوغه کسانو ته چې طبي پیښ کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي دا پښتنه هم فکر کوم مهمه ورزی لګ زره پدی تام شو چې له طبي پیښ وروسته مهمه ده چې الته بعد د خلکو لمړنۍ مرستې وشي د خلکو لاسنیوي وشي اما دغه لروانی پلوه ډاډګرنه ده هم مهمه ده په تبابات کې ځای لري څه وای د زرملوال صاحب د پښتنه باندې ډاکټر صاحب
بله ډیر رول لري تاسو ګورئ په خپل همدا که زلزله دی که سیلاب دی دا یو رافت الهي دی د خدای د طرف نه دی کله د خدای د طرف نه یو مصیبت راځي هغه یا عام وي یا خاص بعض ځایو کې وي مثلا مثال یو ولایت کې تاسو فکر وکړئ په یو مملکت کې یا په یو ولایت کې زلزله کېږي په یو کېنه کې په یو ولایت کې سیلاب راځي په یو کېنه خدا د خدای د طرف نه دی یو الهي آفت دی کله چې راغی تاسو ګورئ هغه د خدای د طرف نه دی یو شی چې د خدای د طرف نه وي که ژوند وي زندگی وي هغه نه بچیږي تر باندې راځي خو کوشش وکړو د روحي د نظر نه که یو چا باندې مصیبت راځي کوشش وکړو روح باندې طبعا تاثیر کوي داسې خلک دي چې په کور کې یو نفر هم نه دی پاتې که یو نفر هم پاتې دی نور د فامیل پنځه نفر شپږ نفر په سیلاب کې په زلزلې کې ټول تلف شول موږ کوشش وکړو چې دوی سره مرسته وکړو دوی سره همدردي وکړو که د صحي د نظر نه وي که د اقتصادي د نظر نه وي دوی ته مثلا که خبرې وشي که کوشش وکړي چې خلک په دا خاطر دا مصیبت دی د خدای د طرف نه راځي مونږ په دا کې داسې نه دی اوس وګوره کله چې یو مثلا مصیبت د خدای د طرف نه راځي هغه نور د خدای حکم دی امکان لري په هغه کې تغییرات رانه شي هغه امر د خدای وي هغه په که څوک ماشوم دی غټ دی وړوکی دی مریض دی تاسو وګوره په دا یو جوړ سړی مړ کېږي یو مریض په دا د خدای حکم دی د خدای اراده دی چې مثلا د کار کې څوک خپل زموږ مثلا یو انسان که وګوره یو انسان ته خدای ډېر دارایی ورکوي مثلا ډېر اولاد ورکوي بیرته ورنه نه کیږي دا خدای درکړي بیرته نه کیږي تا په دا کې مونږ باید خفه نه شو. څه شي سره کړی خدای ته دای دې شکر مو واسه د خدای طرف نه مثلا څه شي مونږ سره کوي څه شي هر شی سره کړی په دا باندې باید ډیر شکر گزار وو شو او په زمن کې بیرته در کوي هر وخت خدای ته مثلا انسان ته څه شي وغواړي د خدای نه خدای اطمینان ورکوي او بیا یې ورکوي په دا کې هیڅ شک نشته او څه شي ته د خدای د طرف نه راځي هغه مو یو مصیبت او آفت هر شی ته وي په دا باندې مونږ خفه نه شو په دا خدای ته خدای مونږ سره کړی که بیرته وي چې کوشش وکړو د روحي د نظر نه مونږ دا سره که د صحي د نظر نه وي د اقتصادي د نظر نه وي دوی سره کومک وکړو هغه مصیبت راځي په ټول باندې راځي داسې کور نه دی چې په هغه کې یو غم نه دی نو ځکه شهید ورکړی شهید ورکړی ماشومان یې مړ شوی مثلا په یو مرض باندې په یو اکسیډنټ باندې په زلزله باندې په سیلاب باندې دا دغه مصیبت ته وګورو په داسې نه دی په افغانستان کې داسې کور نه به وي چې زمونږ نه نیولې چې ټول باندې راځي نو دا داسې نه کوي چې انسان ځان تلف کړي وګوره خدای تاته وجود در کړی بیرته هماغه صاحب مثلا خپل خدای نیسې کوشش وکړو چې مونږ خلک چې دا مصیبت ور باندې راځولی تشویش او سوچونه د شان ونه کوي ډپریشن پیدا کیږي تکلیف د اعصاب ورته پیدا کیږي کوشش وکړو ټول ور سره مرسته وکړو وایم ځان خوشاله وساتي خیر د خدای د طرف نه دی عام دی مثلا د امکان لري عام وي که خاص ټول باندې راځي او بیرته په دا باندې مونږ تاسو تاکید کوو چې دوی په دغه غم باندې د خپل ځان خراب نه کړي د خپل ژوند خراب نه کړي او د خپل آینده هر شی بیا پیدا کیږي وګوره انسان خدای پیدا کړي انسان ډیر با ارزښت دی په ځکه په مخ کې د انسان چې با ارزښت نشته خدای ته دا پیدا کړي همدغه انسان په خپل وجود ته فکر وکړي چې انسان ډیر با ارزښت هر شی انسان جوړ کړي دا کوم ټکنالوژي ګوري هر شی ټول انسان جوړ کړي او ټول انسان ته د انسان په خپل ځان هم داسې بولي چې زه هر شی بیرته لاسته راوړم ځان د لاس نه ور نه کړي چې د عذاب تکلیف ورته پیدا کیږي د روحي د نظر نه
کور ودان ډاکټر صاحب دغه اطمینان او ډاډ چې خلکو ته ورکول په کار دي رښتیا هم د افغانستان ولسونه همیشه دغه زموږ او تاسو د دود او دستور هم داسې دی چې هغه کورنۍ ته چې غم پر راغلی وي د ډاډ مراسم ډیر ښه دي زموږ او تاسو په دود او دستور کې مثلا تر درې ورځې پورې هغه کورنۍ سره غمونه کوي بیا وروسته هم یادوي ورته اطمینان ورکوي له طبي پلوه هم دغه ډیر مهم دی چې هغه کوم کسان چې زیانمن شوي دي هغوی خپل مورال له لاسه ورنکي. یو اوریدونکی وصل دی سټوډیو سره د سر به خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
خیر یو سي اجي په خیم د بل ولایت تشاویل ول سوالیس کو سره ټلیفون په لیکم لودین صاحب ته او د قدر وړ میلمانه ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
و مهرباني وکي توخي صاحب له شاجوي نستلم شي.
خير يا سي يو زنګري سلام از مستر مشر زرملوال صاحب په پاکستان کې هغې پر کې وړاندې کوم خوشاله سم چې د ژغم لډي ورسته د ازادي راډیو سره وصل شي مستاس خو هم هیله کوم چې زموږ لدی محترم مهاجر مسافر ورو سره هم اړیکه نسی د افغانستان سره ډیر مینه لري. مننه محترم ډاکټر صاحب زه ډیر منندوی یم چې موږ د پاره ډیر نیک او ډیر ښه معلومات علمي وړاندې کړو او ډیر ښه توصیې وکولې. خو البته رښتیا هم په افغانستان کې طبیعي پیښې رامنځته کیږي خدایي پیښې رامنځته کیږي لکه کورونا او سیلابونه او زلزلې او نور داسې په صحانه کې یو څوک لیدل یا یو بل داسې مشکل. نو محترم ډاکټر صاحب زخمی دا پښتنه د ککله په یو ټکر کې د یو انسان لاس مات سي یا ادوم مات سي یا یو بل اډوکی مات سي نو موږ خو وار له وار له ټکر سره اخر وار له وار داسې خلک مخکېږي چې هغه د سیمې بزګران یا کروندګر یې په باغو په داسې سیمو کې ټکر پیښ سي او یا داسې خلک پر پیښېږي چې هغه مسلکي خلک نه یې مطوانان یې نو دا مطوانان ډیر وخت داسې پیښېږي چې ټکر پیښ کې خدای دې ته خیر ورکړي دا مریض تر دې مخکې سي یا پولیس راسي یا طالبان داسي یا امبولانس او طب ډاکتران داسي دوی و دې لغت راسي و هسپتالو ته نو دا د یو افغاني وسیله ده یو افغاني اني کده سي کوي اکثر د وختونو موږ راسي د دې نو کچېره د یو چا ادوم یا لاس ټکر کې مات سي نو موږ وارله وار ور باندې پیښته موږ خو علمي کسان نه یو ډاکتران نه یو موږ ته څه په کار دی آیا له دې اډوکې سره موږ څه ډول چلند وکړو یا مثلا په یو چا کې یو ماشین لیدلی یو څوک لیدلی او هغه حالت هم ژوندی نو موږ ته څه په کار دي؟ لومړني تدابیر موږ ته باید دی په علمي لحاظ را وښيي. زموږ مشر ته او د ډېر تحصیلات کړي دي. نو دا زما دوې پوښتنې دي. له تاسو څخه نوري مننه چې موږ ته مو زنګ وواو.
وکور ودان ډېر مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ چې خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې پر موضوع له ډاکټر صاحب نه وپوښتئ. ډاکټر صاحب، توخی صاحب دوه پوښتنې درلودې. یوې بحث یوې پوښتنې تیزه هم راتلم، دغه ترافیکي پیښو ته چې ترافیکي پیښې اکثره په افغانستان کې قربانیان لري. لومړني کسان هم چې ورسیږي یا ډریوران وي یا هم هغه کلیوال خلک وي چې کومه سیمه کې دغه حادثه شوې، د ترافیکي پیښو له زیانمنو شو سره لومړنۍ مرستې څه دي؟ که چیرته خدای مکړه د هغوی له بدن هم وینه ځي یا هم خونریزي لري، وینې څه ډول ودرول سي؟ او که چیرته خلک پوهیږي چې دغه کوم ځای کې چې حادثه شوې د بدن اډوکي مات شوي دي، د مات شوو اډوکو سره یا د هغو کسانو سره چې اډوکي مات شوي دي هغوی سره عام خلک څه ډول مرسته کولی سي تر څو روغتون ته ورسوي او بیا وروسته درملنه وشي؟
کله چې یو څوک یو د سي ترافیکي کې مثلا اکسیډنټ کې د سلنې کوشش وکړي، موږ ویل مثلا مریض یو څوک ته د هغه حواله کوم مسونه دا کوي هغه باید چک وکړي کوم ځای مات دی، کوم ځای نه وینه ځي. یو څوک راکه مثلا لاس دې پښې دې مثلا کوم سترګې دې ساره دې کوم ځای څه دې مشکل پیدا کړی مړ شوی حواله اول د سیالات مثلا کوم زیاتره حالاتو کې ویل چې مثلا که پښې لاس دې ځایونه څو ځای مات کوشش وکړي چې دا بی حرکت کی حرکت د اډوکو یا حرکت د مریض امکان لري باید د قطع په خپل او یې رګونه یا رشتیا تبیشی هغه باید مثلا تثبیت شي. اوس بعضه تلونه د مواد د خپل باید تثبیت شي هغه ساکن شي یا خپل هغه بی حرکت شي ترڅو نور وجود ته صدمه ونه رسي. که په صورت هغه یا مثلا مریض ګوشک او کچیرته خونریزي لري هغه خونریزي ودرو یا ګاز باندې په بنداز یا د هغه ځای کلک تړي ترڅو وینر ولر نشي او په زمونږ کې کمریض ځای ما د هغه ساکن بی حرکت کو ترڅو یو تی مرکز تی ورسو په دې د ترافیکي کې بعضې د اودوسو کې د امکان لري چې سیستم د تنفسي خراب شي. مو مخکې تنفس کوشش وکړو چې هغه ډېر مهم دی چې هغه یو ور کنټرول شي، هغه باید خلاص شي تنفسي سیستم. خو ډېر مهم ډېر عاجل دا دی چې کله وینه ورکوي مریض وینه ودرکو تر څو یو تی مرکز ته ورسیږي باید د طلب د مریض شي. دا وینه هم ډېر مهمه ده.
بله، کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو. ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه. افغان سب ننګرهار نه.
زه یو غټ دی چې ما افغانانو کومه چې باندې خارج کیږي د خلکو باندې یو غټ کومه چې دغه ننګرهاریانو سره د کومکو کې دغه ترخو د علاقه دې خراب شوې ده دغه خلکو سره باید کومکو کې
بل افغان صاحب دغلته خو موږ په همدې موضوع خبرې کوو چې په ننګرهار کې خصوصا په سرخرود ولسوالۍ کې چې ښار ته هم نږدې پراته ده سیلاونه راغلل، طوفان وشو، هلته مرګ ژوبله هم زیاته وه. مثلا 500 نه زیات کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړي او شاوخوا 300 نور ټپیان شول. ستاسو په نظر لامل څه و چې دومره تلفات رامنځته شول؟ ځکه تاسو خو په سیمه کې وایي د ژغورنې ټیمونه په خپل وخت نه رسیدل.
زه خپل عمل ته اوسېږم. مجاهدین چې دي ډېر په عزت باندې مړین ډېر په عزت باندې وباسله او شاید زخمیان ډېر په عزت باندې شفاخانو ته ورسوله. شمال او باران او سیلو میلو نه راغلی. دا شمال چې دی څوک دیوالونو لاندې شي او څوک کوټې ته غورځېدلې وې. دغه خامې نه دا خامې ونه غورځېدل، دا ټول په خیره غورځېدلې وې. دا پخې کوټې را غورځېدلې وې. دا خامې دومره ورانې کړې نه وو. نو پوه شئ دغه دا زموږ افغانان چې د باندې وتلي د خیره دغه خلک باید پخوانۍ تللي وي. دغه باید د خلکو سره کومک وکړي. دا خلک ډېر پاتې راغلي دي او خدای وکړي چې زموږ دا چارواکي ان کا ورسره کومک وکړي. او زه کوم چې پکې ډېر سخت شمال وو او ډېر سخت باران وو چې سیلاب نه راغلی. زه خپله عمل ته اوسېږم.
ښه، نو دغه د څو ورځې ووتې؟ تقریبا 4-5 ورځې، 6 ورځې ووتې. مرستې ټیمونه هلته درغلي دي، سروې سوې، یعنی عملا هغه کسان چې زیانمن سوي دي مرستې ورسره سوي، هغه کسانو چې سرپنا له لاسه ورکړې سرپنا ورته جوړه سوې؟ کور ودان. افغان سپدې له چې عام کسان هم وکولای شي، خصوصا هغه کسان چې واسي کېږي ننګرهاریانو سره مرسته وکړي، نه یوازې ننګرهاریانو سره بلکې له ټولو هغو کسانو سره چې طبیعي آفتونو ځپلي دي. مننه چې اړیکه مو نیولې وه. کور ودان ښه ډاکټر صاحب، راځئ چې د بحث هم لږ شیبې پاتې دي، سره د بحث کرا کرا سره راټول کړو. په ترافیکي پیښو باندې وغږېدو ډاکټر صاحب، په سیلابونو او اوبو ته د لوېدو خبرې مو وکړې. یو بله موضوع چې دغلته هم زه غواړم یادونې وکړم، هغه سوځېدل دي ډاکټر صاحب. وخت نا وخت په افغانستان کې دغه ځینو میرمنو باندې د بخار دیک چوي چې ورسره سوځي، ځینو باندې ګاز لمبه کیږي له ګاز له کبله، یا هم مثلا اور ته لویږي او کس تناره ته لویږي کوم ماشوم، یا هم مثلا ګاز ډبه انفجار کوي دوی سوځي. دغه کسانو سره چې سوختګي لري، هغوی سره لومړنۍ مرستې باید څه ډول وشي، او تر هغو چې تر روغتیایي مرکزه پورې رسیږي مور او پلار یې کورنۍ څه ورسره کولی شي؟
مننه. او دام ډېر ښه پوښتنه دی. او مونږ اول تاسو به کوشش وکړو چې څوک په سوختګي حالت باندې مثلا یا سوځي یا په بار وجه باندې که هغه په اور باندې دی، په ګاز باندې دی، په برق مثلا، تاسو ګورئ از شدید برقونه دی هم هغه موجود سوځوي. نو اول خو کوشش وکړو که په کور کې مثلا د تربان څه ورته وایو یا یخ مثلا هماغه ځای ته سوځېدل اولین کومک ته مونږ ته و مریضه کوشش وکړو چې دا کالري د هماغه ځای نه بیا هم دغه تاکید کوم هغه ځای کې صدمه لیدلې یو د حساسې طرف کې دی، بعد لاس و پکې یا ځایونه ماتېږي، کوشش وکړو چې مریض هماغه ځای په ځای وي یا بې حرکتي کې ساکنې تر څو چې د یو د پختګي و د نور ګاز و د شان دی، باید مونږ دغه کوشش وکړو چې د هماغه ځای نه اول یو آزاد فضا ته وباسو، یا مثلا یو مسئول فضا ته، مثلا یو ځای وي چې هغه امن وي، یا آزاد فضا ته وباسو تر څو که اکسیجن واقعي پاس لاغه نه، مونږ هغه یخ تطبیقات ورته کوو. یخ تطبیق که یخ د مونږ سره و په هغه سوختګي باندې وای چې یا که یخ اوبه و ورسره اچو چې هغه هم صحیح پاک اوبه وي آزاد فضا ته. او یخ او بل خبره دا دی که کالری یو څوک سوځي په دده وجود کې جامې وي، مونږ کوشش کوو چې هغه کالي هغه جامې ټول د وجود نه اوځي، هغه د وجود نیو او با په دغه خاطر چې هغه ټول بیا په وجود کې کله څه سوځ امکان لري څه وچسپیږي، یا اگر چې هغه کالي امکان لري ملوث وي تاسو وګورئ د سطح د جلد د بین ځي کله څه وسوځېږي امکان لري همدغه باید مکروب ته لارې برابرېږي. په دغه خاطر د کالي ټول د بیرو د ځان نه وباسو، مریض یو آزاد فضا ته وباسو، مریض تطبیقات یخ یک بنداژ مثلا یخ و دشان ورته کمک وکړو که کوم بل ملم د سوختګي و دشان زمون سره درمل د سوختګي او هغه سره استعمال وکړه. سوختګي په خپل هم داسې یادي کوشش وکړو چې یو صحي مرکز ته مثلا د وباسو، چې هغه که فیصدي د سوختګي زیات وي که کم فیصدي و موږ کولی شو چې په کور کې هغه سره کومکونه اولیه کومکونه خواندغه دی ما مخکې اشاره وکړو که سوختګي زیات وي کوشش وکړو چې یو صحي مرکز ته دا انتقال وکړو. فیصدي د سوختګي باید د طرف د مریض ته وګورو دا مایات ضایع کېږي بېله دنه څه مثلا همدغه کومکونه موږ کوو چې مریض آزاد فضا ته وباسو، تطبیقات د یخ کې او کالي وباسو، او په زمن کې مریض ته مایات زیات ورکوو. تاسو وګورئ کله چې مریض امکان لري وسوځي د هغه سطحي جلد د بین ځي مایات د وجود هم کمیږي، په دغه باندې امکان لري مریض مایات هم ضرورت وي، مریض ته مایات ورکوو. او مریض که فیصدیان زیات وي او مریض ډېر مخرش وي، مریض نارام وي، موږ کولی شو چې مریض یو شفاخانه ته یو صحي مرکز ته یوسو تر څو چې مریض طلاق نه شي. په دغه خاطر که سوختګي ډېر عمیق وي، فیصدي زیات وي، باید د ده کېږي چې د سطح د جلد د بین لاړ شي. کله چې بین لاړ شي د محیط یا هماغه موقع یا د په خپل جلد مکروب اخلي، مکروب ته مساعدېږي. کوشش وکړي چې په شفاخانه کې بستر شي، هغه عاجل کومکونه سهالته هغه درمل ورته دی، مایات باید ورته ورکړل شي، هغه عاجل کومکونه ملم دی که هر شی دی هغه په هغه شفاخانو کې په خپل هغه سیستم د تداوي او د میتود سهالته دی. او مریض ته امکان لري هغه عاجل کومکونه بېله دانه وشي که سطحي وي کم وي، هغه په کور کې مونږ کولی شو نظر په هماغه تطبیقات کې سما وکړو، اشاره وکړو یخ تطبیقات کې مریض یخ ځای کې وي او یخ هغه ټوټه د یخ د شان ور باندې کې وي او یخ اوبو کې کوشش وکړو چې پاک هغه سطحي هغه ځای چې سوځېدلی که عمیق وي هغه ځای باید ډېر پاک وباسو. هغه ځای که فضا ښه وي باید هغه ځای د سوختګي پکې چې شنه وي لوس وي، که بیا هم ډېر سطحي وي که مریض بیرون کېږي ته باید هغه ځای بسته کړو تر څو چې مکروب ونه نیسي. مکروب باید د ده کېږي چې ټول وینه مکروبي شي، یا مثلا وینه پاس لاغه نه وینه مکروبي شي، نو سبب د ده شي چې مریض طلب بشي. و
بله ډاکټر صاحب، دغه یخ پروسیجر ته تاسو اشاره وکړه، هغه کسان چې سوازی مثلا په اوبو کې سوازی په جوش اوبو باندې په چپکیږي یا هم مثلا د اور د لمبې له کبله سوازی، دوی ته یخ تطبیقات مهم دي. بعد یخ یا د یخ ټوټې، دغه د یخ اوبو اچول د مریض په د وجود په هغه برخه باندې چې سوازیدلی دا څومره ګټور دي؟ مثلا د یو انسان لاس سوازی یا میرمنې پخلای کې مثلا لاس سوازی یا مثلا جوش اوبو په وجود یا په پخا باندې یا په لاس باندې چپکیږي، په دغه باندې د یخ اوبو اچول څومره مهم پروسیجر دی؟ دغه یخ اوبو تر څومره وخت پورې باید دوام وکړي، یعنی تر څو دقیقو پورې په واچول شي؟ ښه ده،
خو د یخ اوبو نظر په هماغه څه چې مریض مثلا سوازي تکلیف زیاد تاسو وګوري، کله چې مثلا که یو غږ یو ماشوم وي که د هغه تبه زیات دی، هغه وجود یې ګرم دی، په همدغه تطبیقات په یخو تطبیقات به موږ کموي. څوک چې سوازي هماغه ځای چې سوازېدل ډېر درجه د حرارت وجود ان سوزش لري، ان درجه د حرارت زیات په دغه یخو اوبو باندې یا په یخو باندې موږ د دغه درجه د حرارت کموو یا ضعیفوو، تر څو چې یو صحي مرکز ته ویسره یا مثلا یو درملنه یا دوا ورسره وي یا مثلا هغه ته تر څو هغه مریض کشي. یخ ډېر کده مثلا که موږ خو د تاسو غوړي فکر وکړو چې په کور کې مثلا کور کې یو د صحي مرکز نه لري، موږ کولی شو تعجل کومک واجل تطبیقات هم دغه یخ دی. یخ هم مثلا کوم تاوان نه لري، وجود ته ګرم مثلا ګټه رسوي د دست سوزش او هغه سوروالی د شان کموي، تر څو یو که عادي مثلا سوزیدل وي مشکل نه وي، هغه کولی شي په همدغه یخ تطبیقات باندې تر مثلا په یو ساعت دوه ساعت تر تقریبا تر څلور پنځه ساعت حتی بعضی وخت شوي چې امکان لري تر پنځه ساعت شپږ دوله ساعت نظر په هغه ضرورت باندې، تر څو چې مریض نارام وي موږ کولی شو که انتقال که مریض زیاد وی آغا زیاد سوزیدلی سوختگی زیاد وی آغا نور امکان لري په د یخ باندې نشي آغا ډیر عمیق سوختگی بوي، آغا کوشش وکړي چې صحیح مرکز ته انتقال ورکړي، تر څو چې د همدغه څوک په د سوزیدل حالت باندې صدمه لیدلی چې د تلف نشي. یخ په هغه عادي حالت کې یا مثلا بعض حالت کې دی چې ډیر عمیق سوزیدل یخ امکان لري هېڅ فایده ونه کړي، آغا کوشش وکړي چې هغه مریض منظر عرص زرتر یو صحیح مرکز ته انتقال ورکړي.
و کور ودان ډاکټر صاحب، په طبابت کې دغه د لومړنیو مرستو یا هم فرست ایډ چې ورته وایي، دا بحث څومره مهم دی؟ که څه هم په ځینو ټولنو کې خصوصا د افغانستان په ټولنه کې ممکن دا ډیر بې ارزښته کار ونه ګڼل شي، اما په نورو ټولنو کې ډیر تاکید پکېږي، دا څومره مهم دی؟ بیا به بحث سره په دې پای ته ورسوو چې په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره مهم دی. ډاکټر صاحب مهرباني.
ډېر مهمه دی که تاسو وګورئ، که زه وایم ساعتي او فیصد خپل فیصد هم ډېر مهم دی، په دا خاطر د موږ تاسو وطن مثلا په خپل زمن کې افغانستان ډېر بیچاره د اقتصاد د نظر نه، د صحي د نظر نه، د صحي مثلا تحصیلي د نظر نه، تاسو وګورئ که شرایط ته وګورو په داسې ځایو کې دی چې هېڅ هلته ډاکټر نشته، داسې منطقو کې دی چې هلته هېڅ ډاکټر نشته، صحي کارکن نشته، صحي مرکز نشته. که موږ عاجل کومک اولیه زده ولرو تو ګوره ته هلته سل فیصد هم په درد خوري، سل فیصد هم که موږ وایو اتیا فیصده ان سل فیصد هلته ضرور دی. په دا خاطر موږ یو مریض د مرګ نه ژغورو. تاسو وګورئ کله چې موږ اشاره وکړو که یو مریض یو څوک صدمه ویني په یو دستي که هغه خونریزي لري، که موږ عاجل کومک اولیه زده لرو دغه وینه درو، هغه خو باید زده شد هغه مریض هم نجات ورکړو. مثلا که هغه خونریزي لري، هماغه سه خونریزي یو سه دوه سه وکړي، ډېر خونریزي زیات وي، باید زده کړي هغه امکان لري تلف شي یا باید د مرګ بده شي. عاجل کومکونه په افغانستان کې، خصوصا په افغانستان کې، زه وایم د توانه د هر شی نه ډېر مهمه دی. په دا خاطر چې دا داسې شی دی چې موږ یې شی ته ضرورت نه لرو، که یو څوک په دا باندې پوکوي پووي دا ټول ته وایي چې دغه عاجل کومکونه یا اولیه کومکونه زده کړي، یو چا ته په عاجله طریقه باندې موږ کومک وکړو، هغه د دغه ژوند وژغورو. په دا خاطر که موږ د مثلا ما مخکې مشاره وکړو، اوس ډاکټر خصوصا په کابل کې، په کابل کې صحي مرکزونه ډاکټرانو د شهزدهان دښته زیات دی، په نورو ولایتو کې اطراف کې هغه ځای کې نه صحي مرکز وي نه
ډاکټر صاحب. همدې اړتیا ته په کتو، ځکه وخت هم د خپرونې پای ته رسېږي، فقط یوه دقیقه وخت لري که چېرته دا خبرې راټولې کړي چې عامه پوهاوی څومره مهم دی او له کومو لارو چارو دغه عامه پوهاوی په ښه توګه ترسره کېدلی شي په لنډو کې. ډاکټر صاحب مهرباني.
ډېر مهم دی عامه پوهاوی، ډېر مهم دی. صدا کې سره هم کېږي چې وزارت صحت عامه او صحي ټیمونه په دغه کې یو ځای مثلا صدا کې باید یو ټیم جوړ کی او خلک ته مثلا صدا همدغه عاجل کومکونه یا اولیت چیرته څوک ځان لري کوشش وکړي ټیمونه جوړ کی په قریا او متفقو په ولایتو کې ټول ته درته کې ترڅو صدا ځکی او خلک نور خلک ته مثلا کومک ورسوي ترڅو ته دوی ځوان وشګوري دا ډیر مهم دی. خدا ټول په یو باندې کې وزارت صحت او مستحی کار کوي دا ټول په دکه مطلب دي ترڅو صدا نور خلک ته مو د پوکو یا د ځکی ترڅو صدا نور وطندار خپل فامیل یا نور خلک ته مرسته ورسوي او هغوی ته هم رضا د خدای وي هم هغه مریض د مرګ نه وژغوري.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې لومړنیو مرستو څرنګوالي او مؤثریت ته ځانګړی شوی وو همدلته ورو ورو پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل میلمه د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب فریدون زدران نه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ او خپل سپارښتنې درته وړاندې کړې. له اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکې ونیول او دغه خبرونه یې په خپلو نظرونو او پوښتنو سره لا ښکلې کړه. په راتلونکي ساعت کې همدا بحث درته په دری ژبه وړاندې کیږي.